السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای د نننۍ غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریزې مخکې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی، خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخښونه تړلي پاتې دي. په خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي ماموران له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو رایده هم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځنی غیابت وروسته تیر شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي، او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي، تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو، چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې، او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، د به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای. خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وی کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالی او بشري ناورین دی. موږ خپل ونده ادا کوو، له افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ټیلی پک شامل کړي، په افغانستان کې بل څلوېشت کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونشي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، په کې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی، او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اگست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبريالانو ته ویل د هیواد خلک د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال راپدې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیر شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ و چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه پوړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسیده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډالې سره لوبه مساوي کړه او یو بل مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید و چې ریل مادرید یو په صفر وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په تراس کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبه ترسره شي. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي راځو د خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزي د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان د تاندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېری هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موردل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستان دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي. خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې د نن د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وای چې فزیکی امنیت لري خو رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وای چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکي به ولري. طالبان وای په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په طالبان یوه میاست وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیریدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یوه میاست کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډیری یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویل دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلی او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي، د مراجعینو لپاره، د کارکونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډیریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده، دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا ښځې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکی او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارامه و اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تیره دیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وای چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلی خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسی. طالبان وای چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل:
نو په مجموع کې موږ وایلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوي ده، په راتلونکي کې به ډیر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پاتې شي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزه خبرونه هم لرو: بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 12 میلیونه ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو لکورونو تر لاسه کړی دي او دا شتمنی دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کمی شوې دي. په دې ورسېو کې دا سې راپورونه هم خبر شوی چې په کابل او غانو نورو لوی خارونو کې خلک په ساتونو ساتونو د بانکونو مخ ته انتظار باسي چې پیسې راوباسي، خو حتی ځینو ته د ورځې په تیرېدو د بانک دننه وته اجازه هم نه ورکول کیږي او یا هم نوبت نه ورسیږي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
زه یو خوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیشي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکونکو یم، تقریبا دوه میاشت کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشت کېږي پاتې ده. او کور والا مار ورځ راځي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې هم هغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر تیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربه توپ غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي. په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
پر دولتي کارکونکو سربیره په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي چې طالبانو ورته ویلي چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای. د دوی په وینا د ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې په څو ځلې ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ژورنالیستان وایي چې طالبانو په لوی لاس د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډېرې خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانې دي. هغه خزی او نجونې چې به هر کار کوي زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو میرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کردن.
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستان و لکلون و رئیسی سخت کار کرده. از مو گیوازینه هدف ده دقیق و او پر وقت معلومات و چمتو کول و. نن ورز مو ده بندیان و پتیر ده کرون و پا چلور و دیوالونو که بندیو. ده طالبان و لراتک سره هر ورز ده بیان ازادی محدوده که گی. که پداش کلمخت و لارشی ده اندخنه ور خبره ده.
دوباره
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړی دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې لکور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزانه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه. نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د غجالي د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجالي ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري د کونړ اوسیدونکو وای پر ډیوران کرخه د اغزن سیم غزولو او په یاد ولایت کې کوز پښتونخوا ته د تللو لارو بندیدو سره دواړه خواوې ته پراته ولسونه لګانستونځو سره مخامخ شوي. دوی وای چې د لارې باید ورته خلاص شي.
د کونړ اوسیدونکو ویل لسو زیات کلونه کیږي چې کوزی پښتونخوا ته ل کونړ تللی لارې د پاکستان حکومت بندي کړي او همدا رازي په دې ورستیو کې پر ډیورن کرخه اغزن سیم هم غزولې چې ورسره په باجوړ مومندو دیر چترال او نورو سیمو کې د کورنۍ او خپلوانو سره راشه درشه او د یو بل په غم خاده کې ګډون ترې پاتې کړي دي. د اسدآباد اوسیدونکو اته دیرش کلن ریاض الدین چې نیمه کورنۍ په باجوړ کې دوايي
د غلار د لس کال کیږي چې بند د ډېر ستونزې دي د دې خواته واخت او پښتنو ته تقریبا د لس کال وشو چې موږ تک تک نه کړی او د ډېر سخت مشکلات سره یو خپل خپلوانو د غم خاده او سره موږ بالکل جدا شوی دي د لارې د بندیدو په واجبانه کدا خلاص شي نو موږ خپل خپلوانو سره راشه درشه ولرو.
د پاکستان لخوا د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم غزولو او لارو بندولو یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ پر اړیکو او خپلوي پاللو بد اغیز نه ده کړی بلکې د سوداګرو کارونه هم زیانمن کړی دي. په کونړ کې د اسناف شورا مرستیل حاجی سید عظیم خپل ستونزي ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
دا ډیره ارزان ترين او لنډ لار ده چې سړی وګاړي د کونړ نه په خبر ته په درې نیم ساعته کې رسیدي په دې لار او په تورخم وګاړي نو د مصرف د نگانه غلار ډیره سړی ته ګران تمامېږي او بلا تلاني لار د وګدا ده او خو به مونږ په نو واپس باندې کانوایانه راولې په خبر نه هغه بل ته د جالبات په نسبت باندې مونږ ته ډیر ارزان تمامېدل او مونږ ته ډیره فائدہ کوله اوس چې مونږ د ننګرهار مال لوړو تدیر زیات ګران تمامیم.
خلک له افغان حکومت او پاکستانی او چارواکو غواړي چې یاد لارې دې د دوی پر مخ پرانیزي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل کوزی پښتونخوا ته په ټولو غزیدلو لارو کې پوره امنیت تامین دي او دوی هم له پاکستانی او چارواکو غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو هواري لپاره دي دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. پوخانی افغان حکومت هم ډېر هڅه کولې چې د ناواپاس لارې ترانزیتی او نور درې لارې هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي خو په دې کار بریالي نه شو. کوزه پښتونخوا کونړ سره د څلورو سرکونو او نورو زیاتو فرعي لارو په وسیله نخلول شوی چې له تیرو شاوخوا لسو کالو را په دیخوا د ناواپاس غاخی کندو بینشي او دوکلام لارې د موټرو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوی او کومي فرایي یا پیداره ولارې چې خلاص وي هغه هم د غزن سیم غزولو سره بندي شوي. د یاد ولارو پرانستلو لپاره په کوزه پښتونخوا او کونړ کې ولسونو غني غونډي وکړي خو لا هم د پاکستان حکومت یاد لارې نه دی پرانستي او خلک لا مل استونزي غالي. تر اوسه پاکستان د خپل ولسونو او د کونړیو د غوښتنو پاړه سندي ویلي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریل کونړ نه ورزو کندوسته دغلته اوسیدونکي وای چې د طالبانو پر اتاک د خار غنګونه کم سوي او خار کې چوپتیا خوره ده. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم کندوز ولایت د طالبانو پر اتاک سره اوس د سپکو او درنو وسلو غګونه نه اوریدل کیږي، خو خلک د کار نشټوالي ترڅنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځوریږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشټوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندوز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکا خیل ازادۍ روډي ته وویل د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو ځنه تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نشته، مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا 15 کسانو درس ویلې اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندوز ښار د بی بی امینې د لیسې د 12 ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزی وایي
استادان هم د ماشین شتول عمل هیڅ خوانځي ته نه راځي. وخت سه منګه خوانځي ته تللو سالوک نفر 50 نفر شاګردان به راتل، اوس زو و نفر اته نفر راځي، نور هیڅوک نه راځي. دسه استادان هم د ماشین شتول عمل مکتب ته نه راځي. سره
بل خو یو شمیر کندزیان وای چې په خار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوی دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورونو لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي
کله چې طالبان حاکم شوي دي دغه د جګړو نامنه ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دې نه یو بوجۍ وړ 1450 روپۍ اوس 2000-2200 روپۍ.
د یادونې وړ ده طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 14 د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندوز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړي توګه دولتي کارکوونکي د معاش دینه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په د افغانستان په پکتیا او خوست او د غراس پکتیکا ولایت کې هغه راډیو وتړل شو چې په دغه ولایتونو کې خبرونې درلودې. له دې سره د رسنیو یو شمیر نور ادارې هم اندېښمنې دي او وایي چې ممکن دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
ملما راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کې دوه سره د دې راډیو 15 تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر سمرګل سمر آزادۍ راډیو ته وویل چې ملما راډیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې راډیوګانو سربیره د وی پاڼې لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا له سره خپل پلیتونه پیل.
د راډیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
په رسنیو فعالیتونو کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ملمر رادیو کارکونکو ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپل وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کې ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
له دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. لانډ خبرونه اورو او ورپسې هم بیا اونیس پروګرامونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې راڅرګند شوی او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړي دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود، خو نوموړي نه دی ویلي چې چیرته تللی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو آریانا او کامیر ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. او د اروپا د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وچې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر او سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. اوریدونکو اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، خو تر وړاندې یو وروستی راپور اخلو. د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون د لوګر په مرکز کې د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالی لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. ورپسې بشري حقونه او بیا ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیر د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاک اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف ادارې په مالی لګښت د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاک اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاک اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
په لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شته تقریبا د حدود 15 میلیونه افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه درې سیا 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. دغه د خلکو ان شاء الله اشد اړتیا ده او ضرورت هودي د خلکو.
د سیمې اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دی. وایي په دې سره به د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دلته پروژه نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلاتو سره مخ وو او دغه پروژې پلي کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کېږي. وړاندې تر دې خلق څاګان تل وخره وی ډیر جوړه څاګان سیغو او بوب کې وچې سوي دي. ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ولسی وي دي په موږ وخت به بشپړیږي او خلکو ته د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د گذر وکیل حاجی نسیم ول تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیل رضایونو په بشکو کې وبراوړي.
خلکو بل کوزه سه نه په بشکو کې وبراوړل او بو ته خو زکه ضرورت ته سی په 110 مترو کې دلته وبو دي اغه مو چی دي. نو ضرورت یې اشد ډیر لرو. خدای دې وکړي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ول سره
همکاری وسی.
د طالبانو پر اکثر د افغانستان د نور ولایتونو په شان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودریدل. د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علی جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل،
موږ د مشرتابه هدایت داسې سوي دي چې د پروژې چې کوم د کار زمینه ورته مساعده ده او بودیجه ستا هغه د تعطیل کیږي نه، کوم چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي، هغه د تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ د دوی بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانیږي.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان هم اغیزمن کړي دي. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نور مرستندوی سازمانونه هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوی ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخې ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنی داده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقی اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان نه سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینون کی جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کی راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورکوي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورکوي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه ار انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهیږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روان شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیات، زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویلې، یو انسان نشي کولای که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي، زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی؟ قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي؟ یو انسان باید په دې پوه شي، کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوله
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادی توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینه کار اخیسته.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړې بو د چرم نه به جوړو چې هغه وسم من کرسته ده. بازي لوخي او چې وبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه د دې غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې چول غوړې خوان به نه خراب او نور ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاو و د راحتي ساسم کو خو صاحب پکې.
نن امده موضوع چیلو ارزښت روښانه وو او پاړې د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي قدر منر کو. چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوې او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینه کار اخیسته. طبیعت ده چې د آدم علیه السلام له حبوط او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پرله پسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړني ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ و د انساني تکثر او زیادت لوجنه اغونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دغه شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري، چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل، دغه پټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وای یا به هغه دوباغت کړل، پاک به کړل او هغه نه به هغه د بدبوئی ورکاسو او د څرمن بخپل هغه اصلي هغه ساته. دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې، زای یا مشک د دې لپاره کاریده چې و به غړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي. همدارقم بیا روستو شړومبې او نور شودی شلومبی یا نور وسیله د دې ځای یا د هغه پټک نه جوړ مشک په واسطه سره کاریده. همدا رقم نور لوخې تنه کاریده به ورور انسانانو د پخول لپاره څرمنې یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیلې چې هغه کې اغوستل کیږي د څرمنه جوړولې. په انسانانو ورور له مختلفو غونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوسټک پټک باندې ویل کاته قران عظیم شان د لومریز لپاره د حیواناتو په پټکو باندې لیکل سوید د اهو په سرمن باندې په نور سرمنونو باندې چې وڅېو په غو باندې لیکل سوید. بیا ورورو د دې د غټه ډیره زیاته سوله ل کتاباتو ل نور استفادونه روستو انسانانو سکله صنعتي انقلاب منستراغه او ماشينري ژوند شروع سو. بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو. سرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده تنه کې د ورورو مصنوعي چرمونه منستر لیدې کارخانې او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو. او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي. دا نن زمانہ کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو منګه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولې وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک خنیولې بیا د سات تر بنده پوري ټول ل اصل چرم څخه جوړ دي. نو ما وړای دیغه وخت کې سهام را تکوي چې د کوچیانو په کېګدی کې ل چرم څخه جوړ شو لوخو کې شدي او مستي خورلې وي.
زه ډیر جالب شي سره مخامخ شوم. زمونږ کلی تبران دي د کوچانو چې زمونږ پلار تر زامنو خېمه وي او وی ته په کله کله موږ وتلو. ما ډیر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډیر ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچانو ټول ژوند روان کړو. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت داشان. بیا بیرته دوی کې نستل په څه شي باندې وړیو نه به جوړ لیمچیو لباسونه مور نه جوړول شپل دس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی بشاته اچول بیا به مال په ستلل. مثلا پتاکه وته د وګو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړو. جالب خبره دا و چې دوی راځون ډیر ابتدایي وو. مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزورې ورته ویل هغه به یو ټکه به راوخسته دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول ماسته به نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شول. نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو. هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله. دوی څرمنې نه ځان ته بوټان جوړول شول د حیواناتو څرمنو نه. همداراز څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ورواغوستله د واړه سیرلی. بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شیان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې. زما جیب کې وایلټ چې د پاکسه کې جیبي ورته وایي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس سات کې چې کوم باندې ورته وایي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی. ډیر ښه رنگ هم لري. زما د څرمنې رنگ ډیر خوښیږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې څرمنې وو دا چې هغه ونده مې یې رنگ څرمنې وسی خامخا. یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د تاریخلو اوسیدونکو همت وای چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي. خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دای وای چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوچنی هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړی شوی و.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتي کوم. کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بس قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړې بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده. مثلا بعضي لوخي و چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه به نه خرابولې، بعضی وخت به حتی د غوړی او د لوښی په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړی به ویلې کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول، مثلا د قطۍ یا د یو لوښی په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خراب او نور داسې ډېر اسباب. او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې، غرونو کې به مزل وه، مثلا آهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول، نو واوره به ډېره وه، پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و، یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو. نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده یې دینه کوله. بل صحیح وایي ما په نظر باندې باور وکړه، هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري دا چرم. او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي، هغه د چوبازي سپرونه، سابق به چوبازانو چوبازي کوله، چرم نه جوړ شوي دي. کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې، څرګه کې با تجربه پوستین دوزانو بردوزانو چرم بده ورکه غیباش ورکه وبه ته د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي. د کابل اوسنکه احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي، حال دا چې په بازار کې ډیر غتل دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی.
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي، او که پیدا هم شي ګمان نکوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي. مثلا که موږ وګورو پوخا به بوټان، جامپر، خولۍ، د لاس دستکشې، داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی، جامپر دی، خولۍ ده، څپلۍ دي، دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم، چې هغه عمر کیفیت او ارزښت مو عمر خنی کبوټ او استعمال کو، نو د یو څو خروسته یو وفته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي. همدارنګه که جامپر وګورو، جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي، خو چې د یو وفته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچوي چې اصل چرم نه. همداسې ډیر شیان دي، مثلا موږ او تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو، خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي، چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي، اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو، دا وا د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودی پیله خدای پمانی در نخلو. الله مو مال او ملګریشه.
زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برا